مشال لړیو په بل خبرونه کې ساسو قربا ګل اعظم وخت د سحر لس بجې دی. په خبرونه کې د خبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو. ونیس پروګرام د سولې په لور هم د روانې غړي برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. نن په ټول بلوچستان صوبه کې د مسلوم د پیخي پر ضد کار بندیز دی. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي. او په شام کې حکومتي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې څه باندې یو اویا ملکي کسان وژلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیخې د قربانانو له کورونو سره د یووالي لپاره او د دغه پیخې پر ضد کاربندیز اعلان شوی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دغه صوبې د اپوزیشن مشر مولا عبدالواسع حکومتي او د اپوزیشن ګوندونو ټولو په ګډه د دې کاربندیز اعلان کړی دی. پرون په یو خبري کانفرنس کې دوی ویل چې د مستونګ د پیخې د وړل شوو له کورونو سره د یووالي لپاره یې دا اعلان کړی. په دې خبري غونډه کې بیا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویل چې د مستونګ تر پیخې وروسته یې په سیمه کې عملیات پیل کړي دي چې د ده په خبره شپږ وسلوال ترهګر پکې وژل شوي دي. بلې خواته د مستونګ د دې پیخې ذمهواري رسنو ته بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمي قبوله کړې ده. هلته په دې پیخې کې وژل شوي ټول مسافر خاورو ته سپارل شوي دي. د خبر پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د راشمیرنې عمل روان دی او د تشدد په پیښو کې د ځینو کسانو د مرګ ژوبلې رپورټونه هم ورکړل شوي دي. د خبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د مشال راډیو خبریالان د ریسکیو چارواکو په حواله وایي چې په انتخاباتو کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي او تر شپېتو زیات ژوبل دي. د ریسکیو 112 یو چارواکي بلال فیزي نن مشال راډیو ته وویل
مختلف اضلاع کې 10 نه زیات چیری مړی شوي دي. 400 کې چیری نو شپږ کسان مړ شوي دي. پېښور کې چې دی نو 60 نه زیات چیری زخمیان هغه راغلي دي. دې کې هغه زخمیان هم شامل دي اسپیشلی پکې فیمیل پریزایډینګ آفیسر چې کوم بې هوشه شوي وو.
په پېښور کې د مشال راډیو خبریال وایي چې د غیر سرکاري حتمی نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر، عوامي نېشنل پارټي په دویم او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده. خو د انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 8 نیټه اعلانېږي. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي دي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او سختدریزۍ دی. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال د پاکستان سرکاري راډیو په حواله وایي چې پرون وزیر اعظم محمد نواز شریف په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزي دفتر دوره وکړه. په دې موقع د فوز مشر جنرال راحیل شریف، د ISI مشر لیفټنټ جنرال رضوان اختر او ځینې وفاقي وزیران هم موجود وو. د دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف د هند سیاسي مشرانو په بیانونو سخت اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي ویل چې د پاکستان پر ضد کاروایانو مخنیوي لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي. محمد اشرف غنی دا خبره خالی په ورځ په ارکې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دي او ویلي دي چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. د افغان ښځو شبکې په دې کتنه کې ویلي چې د فرخوندې د قتل د تورونو کسانو په محاکمه خوشاله نه دي او دغه بهیر دي په شفاف ډول ترسره شي. د افغانستان پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځیو 1 میلیون کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان 8 داخلي چاپخانې به په دومره شمېر کتابونه چاپوي. د پوهنې وزارت د نشریاتو مشر کبیر همقل له مشال لري سره په خبرو کې ویل چې د دغو کتابونو د چاپ ادارې چاري بشپړې شوې دي.
د دې کتابونو د چاپ اداري پروسیجرونه د ملک د پوهنې وزارت کې پای ته رسیدلي. لږ تر لږه اته کورنۍ مطبعې به په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي او دا به لومړی ځل وي چې په دې پیمانه د افغانستان د معارف کتابونه د دومره ډېرو افغاني کمپنیو لخوا چاپېږي.
نوموړي وویل چې درې مرستندوی ادارې ورسره د کتابونو د چاپولو له دې پروژې سره مالي مرسته کوي. تاسو ته مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د شام پر حالاتو یو سارون کې ډله وایي چې د شام رژیم هلیکاپټر په شمالي صوبه حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې یې څه باندې یو اویا ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي. په برتانیه کې مشي د شام د بشري حقوقو سارون کې ډلې پرون وویل چې لږ تر لږه 950 کسان د اسلامي دولت وسلوالي ډلې تر وقې لاندې خارګوټي الباب په یو مارکیټ کې وژل شوي دي. 12 نور کسان بیا د حلب خار په بیلو سیمو کې بل سیمه کې چې د یاغینو تر وقې لاندې د وژل شوي دي. بیرل بمونه د غوړو لډبو د ګیس لډبو او یا د اوبو لټانکونو څخه جوړه شوې وسته ده چې پکې چاودونکي مواد ډکیږي او له هلیکاپټر غورځول کیږي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام لرغونی ښار پالمیرا ته نږدې یو زندان په بمونو الوزولی دی. دغه ښار د رواني میاشتې په لومړیو کې دې ډلې قبضه کړی و. اروپایي چارواکو پر ماسکو د یو تور لیست فیرس په جوړولو انتقاد کړی چې له مخې د اروپایي ټولنې سیاستوال ماسکو ته سفر نشي کولی. په دغه لیست کې نه اتیا کسانو نمونه راغلی دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست د مشر بیان پرون ویل چې دغه اقدامات کاملا خپلسري او غیر منصفانه دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د پارلمان مشر ویل دغه تور لیست دوه اړخیزه باور نور هم راکموي. نو تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه کدن مړو درکو خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. نن په ټول بلوچستان صوبه کې د مستونګ د پیخي پر ضد کار بندیز دی. بلخوا سیاسي ګوندونه وایي چې د مستونګ پیخه د پښتنو خلاف سازش دی.
نو د پښتون د بلوچ حالات سره خراب چې دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي چې کومه منصوبه شروع ده دا به وشاته شي.
په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی. بلخوا په سوات کې ښځې د ووټونو چولو څخه منع کړی شوي دي.
حضور څوک ووټ نه منع کول کا زنه نه کې بل دا غیر آئینی غیر اخلاقی او غیر قانوني کام دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د قیدیانو تبادله کې کوم خنډان دي؟
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکولی شي چې طالبان ورته مشکلات پیښ کړي، خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې راځېدلی شي.
پولیس پروګرام د سولې په لور کې مو د پښتنو د جرګې موضوع څېړلې ده.
صالح او راغدي باندې کوي چې کوشش د دواړو فریقانو نه د واک اخیستل دي. دا غوونه واک واخلي د واک نه وروسته دې د مرګري کې د مشرانو د هغه کې عالم دومي نه بیا دې فیصله وکړي.
په خبرونه کې نور رپورټونه تاسو لپاره لرو. لمشال لړۍ سره اوسئ. قدر مرو دونکو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیخي د قربانین لو کورونو سره د یوالي او دغه پیخي پر ضد کاربندیز اعلان شوی دی. بلخوا په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو په مستونګ کې د پښتنو وژنه یو لوی سازش بلل دي. بیا ځینې ګوندونه وایي په دې اند چې دا پیخه د گاوادر کاشغر لارې پر ګډون خپل قومي غوښتنو ته په اړه معنی پښتنو ته سزا ورکول بو. نور تفصیل د مشال اړیو خبريال نیاز مساخیل راکبي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند او پخواني سېنېټر رضا محمد رضا په خبره د مستونګ پېشه پښتونو ته پر خپلو کامي غوښتنو سزا ورکول دي.
یقینا د پښتانه دا وخت کې ډېر په ویر کې دي، ډېر په غم کې دي، په دې واقعي او ډېر حیران دي چې له دې کام سره د پښتانه سره د دې وطن له ولسونو سره داسې ناروا پېښې یعنی ولی کوي څنګه کوي. دا یو قومي مسله ده، د ټول وطن مسله ده، د ټول پښتون ولس مسله ده. نو دا د خپل قومي وطني چې زموږ مطالبات دي، زموږ غوښتنې دي، د هغو په سزا کې دا موږ قوم ته دا سزا ورکړل سول.
مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي بیا نظر لري چې د مستونګ پېشه په اصل کې د گوادر کاشغر راهداري د پښتنو لیارې ناکامه کولو هڅه ده. د دغه ګوند یو صوبایي مصر مولوي محمد حنیف په دغه اړه زیات کړه.
ښکارا مې جلسې دا ښکارا کته چې دا د چنې غټه منصوبه ده. نو دا غا د کامیابی په مخ کې ښکارا یو دم دغه منصوبه وسوچ په دغه وخت نو دغه رښتیا هم چې دا څه تخریب وسی نو کېدای شي د بلوچستان حالت ډېر سره چپه شي، نو د دې دښمن د دې صدا فایده واخیستله چې دغه رنګ وپاشو، نو د پښتون د بلوچ حالات سره خراب شي، دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي. چې کومه منصوبه شروع ده دا به وشاته شي، نو دوی به په خپلو مقاصدو کامیابه شي. نو دا یو حقیقت دی چې د دغه منصوبې د کامیابه کېدو او د دا د اتفاق چې کومه نتیجه راووتله، نو دشمن د هغه موقع څخه دغه فایده واخیسته چې دغه حالات خرابول غواړي.
بل اړخته پښتون ملت پاله عوامي نېشنل پارټي د مستونګ پر پیشي نن د اتوار په ورځ په ټوله صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی. د دغه ګوند صوبایي صدر اصغر اسکزی په دغه اړه وویل،
دغه درنده صفته خلکو چې دا واقع کړی ده یقینا زموږ په نظر زموږ په فکر چې انسانان نشي ویل کېدلی. اصل هغه د انسانیت کومه مخ دی، هغه نن دوی بالکل مسخ دی. نو عوامي نېشنل پارټي د وطن د شهیدانو سره، د دوی د کورنیو سره په دې واقعیا کې برابر په دې غم کې ورسره شریک دی. او په دې لړ کې عوامي نېشنل پارټي په ټوله صوبه کې د ټرډون هړتال اعلان کړی دی او درې ورځې به انشاءالله سوګ وي.
بلوچستان کې نږدې هر سیاسي او مذهبي ګوند په دې نظر دی چې د مستونګ خونړۍ پیښه د پښتنو په خلاف یو لوی سازش دی.
بیا زه خپله چې تاسو رپورت وړاندې کوم، لکه درمو ودرونکو د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان د ترقۍ لپاره په شو ویلانو ځای ولس او ځینی بلوچ سیاسي مشران ګیلي لري. دوی وایي که څه هم اعلانونه خو ډیر کیږي، خو په اصلي معنا کې نه عملي کیږي، چې له وجې یې صبح پسمانده پاتې شوې ده او نورې امنیتي مسلې هم رامنځته کیږي. پر دې موضوع د ملیحه امیرزاده دا رپورټ اورو.
د بلوچستان د ترقۍ او د ځایي وګړو د محرومۍ احساس ختمولو لپاره که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت وخت په وخت پیکیجونه اعلان کړي دي، خو د ځایي ولس تر څنګ بلوچ سیاسي مشران له دغو اعلانونو مطمئن نه ښکاري. د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سینیټر ډاکټر جانزیب جمال دینی وایي چې دوی د وفاقي حکومت په وعدو یقین نه کوي.
پاکستانی فقط مصیبت دادی کی بلوچستان دے بلوچ پشتون محروم فورم
پسیما کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې د ترقۍ پیکیجونه یوازې هغه وخت ولس ته ګټه رسولی شي چې کله په سم او رښتینی ډول عملي شي.
دا پیکیجز دا نه دی چې ګرسره سړی دا ریجیکټ کړي، لا مالا دا پیکیجز فرق راوړي، دا به یو فائدہ رسوي خلک ته. مگر خبره دا دی په یو علاقه کې ډراوټ وي او اوبو لپاره ضرورت وي هلته د ټینکر، او هلته چې یو ګیلاس اوبو ورکړي ډېر فرق دی. پیکیجز به تاسو دا ورکوي او بیا په ټرو سپریټ باندې دغه چې امپلیمنټیشن وسي. پرزیدنت زرداری صاحب او د پیپلز پارټي د خوا دا پیکیجز اعلان ضرور وسوله. یو پازیټیو دو پازیټیو سٹیپس به ضروری اور دیر امیڈیٹلی اگر بلوچستان ته ملاو سوالا، لیکن پر لانگ لاسٹنگ سے دغه که اگر دغه نستا
دا چې موجوده حکومت له صوبې سره سمرسته کوي، که څنګه د بلوچستان ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د بلوچستان د پلان جوړونې او د پرمختګ وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وای چې دوی سره لوزونه شوې دي خو د عملي کېدلو او ترقۍ لپاره وخت پکار وي.
پرایم منسٹر نواز شریف راغلی وو، نو هغه وخت ځینې کولونه کړي وو، نو هغه کولونه بیا ګواکول وکړي چې دا زه پر ځای کوم. او تېر چې زموږ وفاقي کوم برخه وه د بجټ کې هغه یې پوره را کړې. اوس موږ به اصرار دی چې زموږ د صوبې چې کمی کمی او بیشي دی هغه په کار دی په خپل په وسایلو کې دننه د موږ سره کومک وسي. موږ ورته وایو چې موږ ته ادارې را جوړې کپاسیټي دلی هغه را جوړ کړي، کمیونیکیشن را کړي، بیا په دې چاینا کاریډور کې موږ ته برخه را کړي په هغه کې موږ خصوصا پښتون په دې کې بریالی شو. یا پښتون بلوچ سندی پنجابی دا به په همکاري سره کار سره کوي، نو دا هغه نښې دي چې موږ د طبقي کولی شو.
په کال 2009 کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د غازي حقوقي بلوچستان پیکیج په نوم صوبې ته مهمې مرستې اعلان کړې. کارپوهان وایي چې په ترجیحي بنیادونو حکومت ته پکار دي چې په وفاقي او نورو حکومتي ادارو کې د صوبې د هرې برخې لپاره کوټه مختص کړي او په مهمو پروژو کې د صوبې په استعمالیدونکو وسایلو د ځایي ولس ته کنټرول حاصل وي. د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخابات
کله مړه درکو ساسې پام را ګرځوم د خیبر پختونخوا د بلدیاتی انتخاباتو چې پرون تر سره شروع په دې انتخاباتو کې تر اوسه پورې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه په صوبه کې واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر، عوامي نېشنل پارټي په دویم او جماعت اسلامي په دریم نمبر ده. په انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي چې د ریسکیو چارواکو په وینا د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي او تر شپېتو زیات ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو په مجموعي ډول پرون څه صورتحال او نن څه صورتحال دی له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې پرون شوې بلدیتی انتخابات سر ته رسیدلی دي او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه ټوله صوبه کې 978 د ضلع او د رنګ د تحصیل کونسلو کې غیر سرکاري نتیجې مخه ته راغلې دي چې په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په اولنی ځل او عوامي نېشنل ګوند په ضلع کې په دویم نمبر، جماعت اسلامي په دریم نمبر او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله په څلورم نمبر راغلې ده. بلخو دغه انتخاباتو کې زیاتره پولنګ سټېشنو کې خلک د یو شمېر څوندو سره مخ وو او دغه رنګ ټوله صوبه کې د مخالفینو د یو بل سره په ډزو او جنګ جګړو کې 300 پورې کسان وژل شوي هم دي او د شپېتو څخه زیات ژوبل شوي دي چې پکې زنانه هم شامل دي. په خیبر پختونخوا کې سرکاري امدادي ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی وینا تر مخه په 300 وژل شوي کسانو کې زیاتره شمېره په 400 کې ده. ولدین علاوه ډېر اسماعیل خان او کوهرت کې هم د مخالفینو په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي.
مختلف اضلاع کې 10 نه زیات چیرې مړی شوي دي، 400 چې دی نو شپږ کسان مړه شوي دي. پېښور کې چې دی نو 60 نه زیات چیرې زخمیان هغه راغلي دي. دی کې هغه زخمیان هم شامل دي، اسپیشلی په کې فیمیل پریزایډینګ آفیسر چې کوم بې هوشه شوي وو. داسې سربند کې وه په غلام محسدن کې خالد په نوم باندې یو ډیوټي سټاف وو، هغه چې دی نو هارت اٹیک د لاسه وفات شوی دی. داسې چې وګورئ نو مردان کې 47 زخمیان چې دي نو هغه پتالون ته بوتلي شوي.
په دغه انتخاباتو کې د عام ولس سره سره امیدوارانو ته هم د خراب امنیت او خراب انتظام ګیلې وي. په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایي سویل خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي سویل خان د دغه بلدیتی انتخاباتو د نتیجو په حق لوایي
او هر کیټګری وایز دا ډیر ویل ریزلټ کمپایل کول دي نو کدی لګټ لګي لکه اوس پرې د دې کاونټینګ مونږ شو دي تاسو وګورئ پولیس سټیشن دې لري لري لا کو کې دې لري لري ځاونه کې دي نو دا اکثر ریکمند کړه چې کله ریزلټ راځي دا بیا نه مونږ ته کله ملایي کې دا کافی نه بیا ملایيږي.
د پامول دا چې د غیر سرکاري نتیجو لړۍ اوس هم لا روان ده چې تر مخه صوبه کې 978 یا ضلع کونسلو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند تر دې د مدرسې لويخ جماعت اسلامي یویش عوامي نېشنل ګوند نورلس او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې ولس څوکۍ ترلاسه کړې دي. دغه رنګ په تحصیل کونسل کې پاکستان تحریک انصاف ګوند 78، عوامي نېشنل ګوند 33 او جماعت اسلامي یویش څوکۍ ترلاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
کله مو درکو د مشال رادیو خبرونه تاسو غوږی د دمین وړاندې مو په خبر پختونخوا کې په مجموعي ډول چې کوم امنیتي صورتحال او د غیر سرکاري نتیجو په اړه تاسو رپورت اوریدلو او سوات چې په سوات کې د سوات په بیلابیلو سیمو کې د مقامی سیاسي ګوندونو جرګو او لوزنامو تر سوري لاندې یو شمیر زنانو خزی چې دی هغه د ووټ چولو څخه منې کړې شوې وي. پدې کې یو د اوډیګران سیمه هم شامل ده. نور تفصیل له دغه سیمې څخه د مشال اړې خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات کې د بلدیتی ټاکلو لپاره حکومت په لوج کې تیاریاں کړې وي او د لسو لکو نه زیات اوټونه استعمالول لپاره پولنګ سټېشنې جوړې کړې وي چې پکې 15 لکه نه زیات د زنانو اوټونه شامل دي. ولې د اطلاعاتو تر مخه په مقامي توګه د سیاسي ګوندونو او مشرانو جرګو له امله یو شمېر سیمو کې زنانه د اوټونو څخه منع کړې شوې. په دغه کې د سوات په جرلي سړک پروت اوډیګرام لوی کلی هم شامل ده. په دا اړه مازیګر چې د اوټونو وخت په ختمېدو د پولینګ سټېشن مشره سلطانه کوثر وایي
سهار نه موږ راغلي یو په شپږ بجې زما دا عملم ټول راغلی د پشپک بجې مو کورون دا ټول سیټ اپ پل کړی دی او سحر راسی نه مونږ په انتظار یو خو څوک نه دی راغلی ووټران څوک نه دی راغلی یو زر اته سوا او سلور دا زموږ سره ووټران دي
زنانا د وټونو څخه منع کولو او جرګو په اړه سوات کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر واجد علي خان وایي چې دا رنګه فیصلې او زنانا د وټ عمل څخه منع کولو ته دوی ډیر د کرکې په نظر ګوري.
دا څنګه چې د سړی د وټ اچولو حق ته داسې حق چې دا د زنانو ده زما خیال پرون د مفتي محمد نعیم په دې کې یو فتوره چې شریع مطابق هغې ښځې چې هغې د رایې حق شته چې خپل وټ هغه واچوي.
په مقامی توګه جرګو او مرکو او بیا زنانه د وټ څخه منع کولو په اړه دغه سیمو سیاسي مشران سویل نه غواړي. ولې د سوات پولیس مشر ډی پی او سلیم مروت وایي چې دوی ته بعض سیمونه اطلاعات راغلي او حکومت به چرې هم زنانه د وټ څخه منع کېدو اجازت ورنه کړي.
په زور څوک وټ نه منع کول که زنانه کې بل دا غیر آئینی غیر اخلاقی او غیر قانونی کام دی او دې ته مونږ بالکل ریاست پولیس بالکل اجازت نشو ورکولی.
په داسې حال کې چې د اوډیګرام حلقې 1300 نه زیات د زنانو رجسټر وټونه دي او بیا په ټوله حلقه کې یو وټ هم نه اچولای کیږي. په دا اړه اوډیګرام پولینګ سټیشن کې موجود سلطانا کوثر وایي
په کور کې یو ښځه د خپل هر رایټ لپاره خبره کولی شي، د خاوند سره جنگ کولی شي، د کور والا هر چا سره جنگ کولی شي، حتی کې د خپل فیملی نه هغه جدا کېدی هم شي، هغه خپل دار حق ولې نشي استعمالولی. دې خو زما په خیال د سړو ګناه نشتی چې هغه په هر خبره د خاوند سره جنگ کوي، هغه په هر خبره د خپل هر حق هغه غواړي او حاصلی یې دا حق ولې نشي استعمالولی.
د بیلو بیلو اطلاعاتو تر مخه د سوات په تحصیل چارباغ، وازخیله، کابل او نورو یو شمېر سیمو کې هم دغه رنګه زنانه د جرګو او لوزنامو تر سوري لاندې د وټونو اچولو څخه منع کړی شوي دي او ډېرو سیمو کې د زنانه وټونو اچولو شمېره هم کمه راغلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات.
دا د مینا وړاندې مو د پسوات کې د بلدیاتی انتخاباتو حال اوریدو. زوبنو ته چرته چې د بلدیاتی انتخاباتو په ترسره کېدو ځایي ولس ډېر زیات خوشاله ښکاري. دوی وایي چې د بلدیاتی انتخاباتو په نتیجه کې به اختیارات ټیټې کچې ته منتقل شي نو د دوی ډېرې مسلې به حل شي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریار عمل دراز وزیر یو څو کسانو سره خبرې کړي چې ستاسو پام ورته راګرځو.
مو محمد اسماعیل می نومادو. دا انتخابات ډیر خوشایند اقدام دا په دغه اقدام په وجه باندې داغه اختیارات چې کیندي دا نچلی سطح ته منتقل شل. د یو عام سړی دا اپروچ نه کوي چې دای وزیر اعظم ته یا فیډرل منیسټر ته یا صوبایي منیسټر ته د اپروچ وشي، خو زه دا وایم چې داغه نچلی سطح تک دا اختیارات منتقل کول سره ودار شي چې د یو عام سړی ضرورت دی کیندې د مجبوری دي، تکلیفات دي، د ګلی دي، محلې دي، روډ دا آغا اختیارات و انشاءاللہ دا خلق استعمالی و دا مسائل و حل کری. حکومت تا دا پچار دو چه دا خلق تا دا اختیارات ویر کی و امید میتلاری چه انشاءاللہ دا وی کری.
تار ایک محمود بن احمد دا الیکٹرانی سنو پریزیڈنٹی ہو. انتخابات جگو مشروع انتہائی پر امن و شفاف طریقہ کار بندے ہو. موجودہ سو بھائی حکومت و وفاقی حکومت دا مبرکبتی ورگا ہو چی دی دا مطلبہ خلق و منلے ہو چی مثال مول با اختیارات نکلی سکتا تا ورگا ہو. اس مول دا مطلبہ دا اسرا دی ویلی وی آدھا دی پورا کی واقعی جی اختیارات
انتخابات اس موجودہ اوشل یا ریزلٹ وہ دلا گیا تھی ڈیڑھ سو پورا من اوشل لکا سو اکا دکا واقعات کو خام خا ہر دوش کیڑی فوائد چی نچلی سطح تکیم روشی لکا میر دا بنی یا سیٹی خال کھول دکا شایا ٹولی چمیر گلی گلی سپا سے میر گلی دا جوڑا سے میر دا پائپی نن پروگرام
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات.
کدما اوردر کو د بلدیتی انتخاباتو په اړه خبرایانو سره واوس نیخ په نیغه رابطه کوو چې په کوم کوم سیمو کې څه صورت حال دی. په تیره خبرونه کې تاسو د پیښور د نوخار په بو همداراز تاسو تفصیلات واوریدل. اوس زو په دې روانه غړي کې تاسو واوریدل د سوات هم واوریدل او د بنو هم واوریدل. خو زو سوابی تا چرته چې مشال لري خبريال زلان یوسفزی را سره ټلیفون په کرخه دی. زلان ستړي مشي او سار مو په خیر ک لومړی راته دا وای چې په سوابه یو مردان ضلعو کې انتخابات پرون تر سره شول. تر اوسه پورې غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې به هم مخې ته راغلي. تاسو سره تفصیلات دي؟
ډیر مننه جی. بالکل سوابه او مردان کې چې کم تر اوسه پورې کوم نتیجې راغلي دي په هغه کې چې کوم مردان ضلع ده، په مردان ضلع کې د پاکستان تحریک انصاف او امین نیشنل پارټي یو بل سره څنګ په څنګ باندې برابر روان دي. یعنی تر اوسه پورې چې کوم شمېره موږ سره د پاغې کې د ضلع او تحصیل دواړو چې کوم سیټونه دي، په هغې کې 30 سیټونه د عوامي نیشنل پارټۍ دي او 30 سیټونه چې دي دا د پاکستان تحریک انصاف دي. نو دغه شمېره دغسې کله یو دوه سیټه مخکې، کله بل دوه سیټه مخکې او کله برابر روان دي دغه حالت تر مردان ضلع. او که دلته سوابې ضلع کې چې دی نو د سوابې ضلع چې کوم نتایج دي هغه لا پوره دلته کې د زنانو چې کوم پولنګ سټېشن وي په هغې کې اکثر لا شمېره د ووټونو پاتې ده. نو په دې وجه باندې نتایج ډېر لیټ را روان دي. خو تر اوسه چې کوم نتایج راغلي دي په هغې کې په ضلع کې تر اوسه لس سیټونه چې دي د عوامي نیشنل پارټۍ ګټلې دي او په هغې پسې بیا تحریک انصاف په اوو سیټونو سره دی. نو په ضلع کې ایم پی مخکې روانه ده او په تحصیل کې د کومنو اوم د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي نیشنل پارټۍ یو برابر روان دي. 15 او شپږ شپږ په دغه تعداد کې یو بل سره روان دي.
صحیح. ډېر مننه زلانې سبزي د تفصیلاتو نه کړم. مړو ودونکو له سوابۍ نه د مشال رادیو خبريال زلانې سبزي و چې د سوابۍ او د مردان کې د پرونی بلدیتی انتخاباتو په اړه یې تفصیلات را سره شریکول. تاسو دا هم وایم چې په بلدیتی انتخاباتو کې د تشدد پیښي هم رامنځته شوې دي او په دې پیښو کې داسې ویل کېږي د ریسکیو چارواکو ته په وینا لسونه زیات کسان چې دي، تقریبا لسو پورې کسان چې دي هغه په دې کې ویل شوي دي او تر شپېتو زیات پکې ژوبل دي. د انتخاباتو د نتیجو په اړه د الیکشن کمیشن چارواکي دا دریز لري چې ډېری لری لری پرتی سیمې دي. او یو دا هم و چې پرون د ووټرانو دا یو ګیلم کوله چې دا د ووټ اچولو چې کوم عمل دا ډېر پیچلی و، ډېر زیات او په دې کې به ډېر زیات وخت هم اخستو. الیکشن چارواکي هم دا مني چې د رای اچولو چې کوم بهیر چې دی د دې دا عمل دونه پیچلی و چې کوم ووټونو د شمیرنه چې ده په دې کې هم وخت لګي او ډېر لري پرتی سیمې دي چې هغې نه به د نتیجو راتګ کې وخت لګیږي. مشال راډیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات.
قدرمنو ودرونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږ یې. په دې خبرونې کې موږ کوشش کوو چې خپل همکارانو سره او خبريالانو سره رابطه ونیسو، خو ټلیفوني ستونزه د نغې له کبله ونه کړ شو چې موږ غوښتل چې د نورو سیمو خبريالان هم موږ ځان سره واخلو او د بلدیتی انتخاباتو وروستي حال ته واخلو. خو د مشال رادیو خبرونې کې په روانه غړې کې تاسو لپاره ونیس پروګرام هم لرو، نور رپورټونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ.
د سولې پر لو
موږ په خپل خاورا
امر غواړو، امر غواړو،
زه امن غواړم. ولې ظلم کیږي؟ ولې بیا ته کیږي؟
یو ناڅه بدرزه شو په سترګو باندې توره تیر شو، هیڅ سم نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کوي بدرنګ زکه چې داغه مینه له ژوند سره نسته.
د سولې आवाज دی، د ادمي تشدد आवाज دی.
موږ خو اندې امید نور نه غواړي چې مرته بیګنا ځمنو خاطر بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري سوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.
کدر مرودن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کول شئ چې د مشال شروع خبرونه زموږ په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم داس کا چیرې تاسو فیسبوک یا ټوئیټر اکاؤنٹ لري د مشال پاڼه خوخه کې دغه د لاري هم د ټول خبرونه تاسو کتل شئ اوریدل هم شئ اوس وښوي د سحر لس نیمه بجې د خبرونو لنډیز وبوښت په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیښې د قربانیانو له کورونو سره د یووالي او د دغه پیښې پر ضد د کاربندیز اعلان شوی دی. بلې خواته د مستونګ د دې پیښې ذمهوالي رسنو ته بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمي قبوله کړې ده. د خیبر پختونخوا د بلدي انتخاباتو راشمیرنې عمل روان دی او د تشدد په پیښو کې د چارواکو په وینا لسو پورې کسان وژل شوي دي. بلخوا د غیر سرکاري حتمي نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر، عوامي نېشنل پارټي په دویم او په دریم نمبر جماعت اسلامي ډله ده. د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي دي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او د سخت دریځۍ دی. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال د پاکستان سرکاري راډیو په حواله وایي چې پرون میا محمد نواز شریف په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزي دفتر دوره کړې. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي. محمد اشرف غني دغه خبره خالی په ورځ په ارګ کې د افغان ښځو شبکې د غړو سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځي 1 میلیون کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان 8 داخلي چاپخانې په دومره شمیر کې کتابونه چاپ کوي. د شام پر حالات یو سارونکي ډله وایي چې د شام رژیم هلیکاپټر په شمالي صوبه حلب کې بیرل بمونه غورځولي چې په نتیجه کې څه باندې 1 اویا ملکیان وژل شوي او په لسګونو نور زخمیان شوي دي. او اروپایي چارواکو پر ماسکو د یو تور لیست په جوړولو انتقاد کړی چې له مخې یې د اروپایي ټولنې سیاستوالان ماسکو ته سفر نشي کولی. قدرمن اوردونکو د خبرونو لنډیز مو واوریدلو. اوس اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال ریاض موساخیل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې بلوچستان کې د شوې ترهګرۍ په پیښې لیکلي. د لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې دې کې شک نشته، بلوچستان کې د ترهګرۍ په شا د هندوستان لاس دی او پاکستاني لوړ پوړي چې دا خبره په جار کوي نو ضرور به دوی سره داسې کوټلي ثبوتونه وي چې د هغې نه دا هر څه ثابتېږي. او بیا د وروستیو کې د هندي وزیر بیان په خپله د دې خبرې غمازی کوي. ادارې مخکې لیکي چې هندوستان یا بله کومه یوه ایجنسي نشي کولی نیخ په نیخه په بل کوم ملک کې لاسوهنه وکړي تر څو چې ورسره د ملک دننه مرسته او ملاتړ نه وي. او بلوچستان کې هم دغه شان ده. زموږ بعضي بلوچان د حکومتي پالیسو په وجه خفه دي او د دښمنانو په لاس کې لوبیږي او د خپل ملک تباهي کوي. اداري اخره کې لیکي چې هندوستان به د گوادر بندرګه او پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې ناکامولو لپاره هر قسمه زور لګوي، خو حکومت لا په هر صورت د دې مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي. او د سره سره د بلوچستان په حق له حکومت له خپلې پالیسي هم بدلول ضروری دي. هلته د روزګار او تعلیم موقع ورکولو ضرورت دي او بلوچ ولسته د خپل سایلو پوره پوره برخه ورکول غواړي چې دا شان دغه خلک د بلچا پلاسو ورنشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریا سعودي عرب کې د ترهګرۍ په پیښه لیکي او وایي یو اونۍ کې سعودي عرب کې 2 ځان وجونکي حملې او شوېړومبې حمله مخکې جمعه په یو جمعات کې شوې وه چې پکې 21 تنه مړه او تر 100 زیات جوړبلو. او دا شان دویمه حمله 13 جمعه د جمعات نه بهر اوښوه چې پکې 100 تنه مړه او ځنې کسان جوړبل شو. اداریا وایي چې د دوانو پیښو ذمہواري داعش وسلواله ډلې قبول کړې ده، خو دا هم ممکن ده چې د دې حمله وجه یمن کې د سعودي عرب کاروایی وي او د هغې کاروایی زور څوک د سعودي عرب نه وباسي. خو به هر حال دا ډیره د خطرې خبره ده، ځکه چې منځي ختیځ کې د روان اړیګړي دوران سعودي عرب محفوظ ملک او اوس دلته هم دا قسمه کاروایانې د پریشانې خبره ده. اداریا اخره کې وایي چې ټولو اسلامي ملکونو OIC او عرب لیگ لا دې مسلې ته پام راګرځول پکار دي، ځکه که دا مسله اوس حل نشوه نو دې سره به هغه ټول خلیجي ملکونو کې انتشار او اړیګړي پیدا شي چې دا وخت د مسلو نه پاک او خوشحاله دي. او د دې اثر باندې نه یوازې په اسلامي نړۍ او منطقه پریوزي، بلکې ټوله نړۍ به د دې نه متاثره شي. نو ځکه د اسلامي ملکونو سره سره نړیوالې ورورولې له هم د وسلوالو او ترهګرو په ضد یو موټی کېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کدام آنون که دمشق لری خبرانی تاسی غوگی اوس وقت شبیده د نړیوال ورسنو ته د کتنی فرایډی ټایمز مجله په پاکستان کې په تعلیمي دارو کې د سخبرزی د رجحان په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورسپاڼې د افغانستان د بارونو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره ځانګړې مرکه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې ورو. فرایډی ټایمز مجله لیکي چې پخوا په پاکستان کې د القاعده او حزب التحریر په شان ډلو په مذهبي ګوندونو کې شامل کسانو باندې کار کو چې د خپلو ګوندونو پر ضد یې رو پاروي، خو د خبریال نعمان احمد چې د مذهبي ډلو په فعالیتونو ژور نظر لري وایي چې په 2001 کال کې مذهبي ډلو هغه کسان له خپلو ګوندونو څخه ویستل چې له القاعده شبکې سره یې مرستې کولې. د دې له وجې د هغو مذهبي ګوندونو مرستې هم کمې شوې. مجله د نعمان احمد په حواله زیاتوي چې جماعت اسلامي د القاعده شبکې مفکوري مخنیوي لپاره خپله مفکوره وړاندې کړه. د دې په نتیجه کې القاعده شبکې د منځني درجې او شتمن ځوانانو او د لوی ښارونو پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکي برتی کړل. مجله لیکي چې دې کار سره د ځینو مدرسو اثر کم نه شو، بلکې اوس هم د ترهګرو بریدونو تر شا د مدرسو د زده کوونکو لاس دی. د امنیتي چارو کارپو منور برکی وایي چې په دې وروستو کې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلیانو په قتل کې مهم کس طاهر منهاس مدرسې ته تللی و. همدغه شان د ده په خبره حافظ ناصر په اسلامي تعلیماتو کې د ایم ای ډیګري ترلاسه کړې ده. فرایډی ټایمز مجله د خبریال نعمان احمد په حواله لیکي چې دغه ټول تعلیم یافته ځوانان د القاعده او یا نورو سغدریزه ډلو پروپیګنډا کوي، خو دغه ټول مواد په اردو ژبه کې له مخکې نه موجود دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورسپاڼه لیکي افغانستان له پاکستان غواړي کچري افغان طالبان د روغ جوړې بهیر کې برخه نه اخلي، نو دغه ډلې ته د فنډونو ورکولو سرچینې ختمې کړي او په دغه هیواد کې یې پټنځای نه لمنځه یوسي. دا خبره د افغانستان د بارونو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اکسپرس ټریبیون ورسپاڼې سره په ځانګړي مرکه کې کړي. نوموړی وایي کابل تمه لري چې پاکستان به عملي ګامونه پورته کړي، ځکه چې په دې وروستو کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف په ولسي کچه د طالبانو بریدونه د ترهګرۍ عمل ګرځولی وو. کچري طالبان د روغ جوړې د بهیر لپاره د پاکستان وړاندیزونه ردوي، نو بیا کابل له اسلام آباد څه تمه لري؟ حکمت کرزی په جواب کې ویل افغانستان باور لري چې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه خبرې کولی شي. نوموړي زیاته کړه که چېرې پاکستان دا نه کوي، نو بیا په واضح ټکو کې له پاکستانه غواړو چې هغه ټولې لارې وتړي چې طالبانو سره مادي مرستو لپاره کارول کېږي، د دوی پټن ځایونه تباه کړي او مرستې ورسره ختمې کړي. اکسپرس ټریبیون ورسپاڼې سره په خبرو کې حکمت کرزی وویل چې دوی هیله مند دي پاکستان به د روغ جوړې په بهیر کې ډېره زیاته مرسته وکړي. د ده په خبره پاکستان کولی شي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دوی وویل چې افغانستان ډېر زیات ځپل شوی دی او پاکستان د خبره منلې چې باید دا هر څه ختم شي. حکمت کرزی په دې اند وو چې پاکستان او افغانستان له تیرو شلو کالونو راهیسې د یو بل پر ضد نا اعلان شوې جنګ کوي، خو اوس کابل د اعتماد پر ځای کولو لپاره خپلې دروازې پرانستې دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قدر مردو که دمشال لڑی خبرونی تا غوگی پا نریوال موضوع هم تاس لپار رپورت لرو دا مای پا نهشتا منیتا دا فیفا نوی مشر تاکر لپارا انتخابات سیب لیتر وگتل چی نموڑی دا پینزم زل لپارا دا فوتبال نریوال اداری یا فیفا مشر شو. نور تفصیل دا ملیح امیرزاده پا رپورت کی.
سپ لیټر په داسې حال کې د فوټبال نړیوال اتحادیې فیفا صدارتي انتخابات د پنځم وار لپاره ګټلي دي چې د ادارې ځینې چارواکي د رشوت اخیستلو د تورونو په بنیاد گرفتار شوي دي. د مئی پر 9 نیټه په زیورخ کې د فیفا سالانه غونډې په وخت لیټر وویل چې هغه د ادارې مشر وټاکل شو او اداره له مشکلاتو راباسلو په لړ کې به هلې ځلې کوي. په انتخاباتو کې دغه مقابل له اردن سره تعلق لرونکي امیدوار پرنس علي بن الحسین د رای اچونې په لومړي پړاو کې له انتخاباتو دستبردار شو. د مئی په 20 نیټه د سویټزرلینډ پولیسو د امریکا لخوا د رشوت د تورونو په بنیاد د فیفا اوه چارواکي گرفتار کړل. د هغې وروسته له سپ بلاټر د واک پرېښودلو غوښتنې کېدلې چې نوموړي پرې عملونه کړ. بلخوا د سویټزرلینډ انتظامیې د هغه بولې تفتیش شروع کړی دی چې له مخې یې په کال 2013 کې نړیوال کپ په روس کې کېدلو ټاکل شو او د کال 2022 نړیوال کپ کوربتوب قطر ته ورکړل شو. له ووټونو شروع کېدلو وړاندې بلاټر ژمنه وکړه چې د بیا مشر جوړېدلو په صورت کې به فیفا له مشکلاتو وباسي. د روس د لوبو وزیر ویټالی موتکو د بلاټر د بیا مشر جوړېدلو هرکلی کړی دی. نوموړي د روس نړیوالې خبري ایجنسی آر آی ای نووستي سره په خبرو کې د فوتبال انتظامی کمیټه باندې د اصلاحاتو راوستلو غږ کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ادارې د چارواکو گرفتاریانې هغه هڅې بللې دي چې ورسره د بلاتر د بیا مشر جوړېدلو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل چې بلاتر ته پکار ده استعفا ورکړي او دا چې څومره زر داوشي هغه عمره به ښه وي. د مئی په 9 نېټه په برلین کې د جرمني له چانسلر انګلا مرکل سره د خبرو په وخت کیمرون وویل چې د دومره ښایسته لوبې یو بدرنګ اړخ ولیدل شو. مرکل وویل چې څوک هم انتخاباتو ګټي پکار ده چې د تورونو دغه مسله حل کړي او دا د باوري کړي چې فیفا په راتلونکي کې له داسې حالاتو سره مخامخ نشي. بلاتر د مئی په 9 نېټه د فیفا سرمشریزې غونډې ته وویل چې د راتلونکو نړیوالو لوبو کوربتوب روس او قطر ته د ورکولو له امله د ادارې چارواکي گرفتار شو. د وویل که د نورو هیوادونو نمونه پکې راغلې وي نو دا مسلې به نه وي. بلاتر د افریقا او ایشیا د ساکر فیډریشن د وفودو د قوي حمایت په بنیاد انتخابات وګټل.
مریم مرزا ته بچتا سره رپورٹ لاندې کول. په داسې حال کې چې په دې روسو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرې شوې دي، د افغانستان د سولې عالي شورا غړي وای چې کله پاکستان بندي طالبان ورته وسپاري نو د سولې په مذاکراتو کې به مهم رول ولري. دا په داسې حال کې دا چې کابل او اسلام آباد د بندیانو د تبادلې کوم تړون نه لري، آیا بندي طالبان امن راوستو کې کوم مهم رول لوبولی شي؟ په دې اړه د بشیر ګواخ دا رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان کې بندي افغان طالبان مشران اوس هم په جنګېدونکو طالبانو ډېر اثر رسوخ لري، نو ځکه د سولې مذاکراتو په شروع کولو کې هم مهم رول لوبولی شي. د دې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد نن مشال رډیو ته وویل چې د حمید کرزي په مشرۍ د تیر افغان حکومت سره پاکستان د یو تفاهم لیک له لارې د ځینې طالب مشرانو خوش کول منلی وو، خو دا کسان یې کابل ته ونه سپارل چې له کابله یې د سولې مذاکراتو سره کومه مرسته ونه شوه.
او څه تعداد بندیان خو 40-50 کس هغه وخت راخوشي شوي وو، او یو کس دو باندې چې د افغانستان حکومت تاکید کوو هغه بیا هغه وخت خوشي نه شو. دا د سولې شورا ته نه وو حواله شوی، افغانستان دولت ته نه وو حواله شوی. اوله هم داسې خبره وه چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې کومه معاهده نشته لري قرارداد، نو دونه وو چې هغې خوشي کړل مهم خلک وو پاکستان خوشی کړل، ولی هغه کې دا شرط نه و چې افغانستان ته حواله شي.
ځینې څېړونکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې تړون نشواله لوی مشکل نه بولي. د پاکستان د پوز بخانه افسر بریګیډیر محمود شاه مشال رډیو ته په دې اړه ویل چې کډواړه حکومتونه غوړي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره بغیر لکم تړونه هم یو بل سره بندیان تبادله کول شي، خو د نوموړي په خبره پاکستان کې بندي طالب مشران په جنگي دونکو طالبانو کوم خاص اغیز نه لري.
زما به خیر بغیر معاهدین هم کیدی شي او معاهده هم کیدی شي، دواړه اسان دي څه فصله نشته. خو بیا صرف هغه کیس کیس ته ګوري چې دی کې څه فایده کړي، د افغانستان حکومت دې څه فایده وکړي، جوړېږي که نه جوړېږي، او هغه دا مسله چې دی کې حل کولو کې مدد ورکول شي یا هغې باندې نور کومه خبرې کېږي هغه پرې خرابېږي.
یو افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1.5 مهم افغان طالب مشران د پاکستان په جیلونو کې دي او یا هم هلته د نظارت لاندې دي. پاکستان په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی که بندیان خوشی کوي نو دا د هغوی خوښه ده چې افغانستان ته ورځي او کنه. د طالبانو په اړه د بیلابیلو رپورټونو لیکوال خبریال سمی یوسفزی وایي که پاکستان طالبان افغان حکومت ته وسپاري نو دې سره به دلته اوسیدونکو او افغانستان کې جنګیدونکو طالبانو سره اړیکې خراب شي چې اسلام آباد دا نه غواړي.
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکولی شي چې طالبان ورته مشکلات پیښ کړي، خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې رازیږېدلی شي. خو په موجوده حالاتو کې د خبرو اترو چې کومې اوازې دي ممکن ځینې رابطې وي، خو طالبان به هم داسې ونه کړي چې یو ځل مذاکراتو ته کښېني بیا مذاکراتو نه پورته شي، ځکه چې په دې سره به د دوی اعتبار هغه جنګیالیانو ته چې دوی په نفع باندې د جهاد په نوم باندې په افغانستان کې جنګېږي د هغوی نظریاتي تړون چې د طالبانو سره هغه ته پرې صدمه رسي.
د یادونې وړ ده چې 13 میاشت د پګواش په نامه یوې ادارې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ غیر رسمي مذاکرات جوړ کړي وو او هیله یې ښودلې وه چې نږدې راتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ بله داسې ناسته وشي، خو افغان طالبانو پرون په خپره کړې خبر پاڼه کې افغان حکومت سره په نږدې روانو ورځو کې د مذاکراتو کول رد کړي دي.
قدمه ودن کو بشیر غوا خوشاسته رپورٹ خوند کول دان ورسپانل کی باید حکومت د کاشغر غوادر اقتصادي لاري پاړه د زینو پختونو جواب ورکړي او په دې اړه د ولس باور تر لاسه کړي. د دې لیک مهمه برخه له فرخند اسد نورو.
د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي تړون له 1300 میاشتې راهیسې تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې پر 28 نیټه ټولګوندیزه غونډه هم له هغې وروسته رابللې وه چې پښتنو ملت پالو ګوندونو، عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي او دغه ډول نورو سیاسي ګوندونو د مسلم لیګ نون پر مرکزي حکومت تور ولګاوه چې د کاشغر گوادر اقتصادي کاریډور یې له خیبر پښتونخوا بلوچستانه له تیرېدو پر ځای پنجاب ته اړولې. ډان اسپانا هم په دې اړه لیکي، د 13 جنوري په میاشت کې په دې اړه هغه وخت خبرې پیل شوې کله چې د عوامي نېشنل ګوند د پارلمان غړو دا وویل د مسلم لیګ نون حکومت غواړي د غلار د هیواد د مغربي سیمو نه مشرقي سیمو ته واړوي. په دغه وخت وی وویل دوی به یې د کالاباغ ډیم د منصوبې غونډې مخالفت پیل کړي که چیرې حکومت د دوی خبره ونه منله. په لومړیو کې وفاقي حکومت دا وویل چې چین غواړي د امنیتي مسلو له وجې لومړی په مشرقي سیمو کار وکړي. بلخوا ځینو وفاقي وزیرانو تر دې حد وویل چې هغه څوک چې د دغه منصوبې مخالفت کوي د هند استخباراتي ادارې را ایجنټان دي. ولې ځینې سیاسي ګوندونه په دې خبره کلک ولاړ وو چې دوی به دغه لارې خپل زور ځای ته راولي، کینې دغه منصوبه به نه مني. د زړې لارې تر مخه دغه به اوس د گوادر نه ډی خان ته ځي او له هغې وروسته به پنجاب ته داخلیږي. ورځپاڼه لیکي دا ټول حالات څو پوښتنې هم راپورته کوي. لومړی دا چې حکومت څنګه او ولې له سیاسي ګوندونو سره دا خبره دومره زر ومنله. دویمه دا چې وفاقي حکومت لومړی ولې دا ویلي وو چې چین غواړي اول په مشرقي لارو کار شروع کړي. د هغه کار په اړه څه تفصیل دی چې له وړاندې نه شروع شوی او په روان بجټ کې په دې اړه څه پلاننګ شوی دی؟ ورځپاڼه لیکي باید حکومت د چین سره د دغه اقتصادي تړون په اړه ځینې خبرې د ولس سره هم شریکې کړي او په دې اړه ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي.
قدرمن اوریدونکو، فرخند اسد وجه تاسو ته رپورټ وړاندې کول اوس وخت شوی دی. د مشال راډیو د اونیس پروګرام د سولې په لور په نننۍ خپرونې کې د پښتنو جرګه څرنګه په سوله ییز ډول د خلکو شخړې حلوي پر دې موضوع بحث شوی دی. د دې پروګرام کوربه بشیر کوخ دی.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم. د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې مو د پښتنو په کلو باندې کې د جګړو او خونړیو نښتو لاملونه او سببونو په اړه واوریدل. دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو. د وړې یا لوی لانجې د حل لپاره یو لار جرګه ده. که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکي هم جرګه ورته ویل کیږي. د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل
یو دای چې مړ وکی په مړ وکی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګه نګدو نه ځکه مې پیسې چې تا وخیل مچلګا نګدو مړ وخت داسې چې بس جرګې کومه فیصله وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظوره وي. بل یو وخت داسې چې د مچلګې لاندې لکه مچلګا فرض کړه دوه لکه شوه هغه د هغه نویت سړی ګوري که نه چې ته لانجه په څومره دا څه شی دی لانجې ویلو څه ده نو هغه مچلګا کیږدي ته لا ټوپک کیږدي دوه ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک لا پیسې ورته وښیي چې دا د مچلګا ده که چا ونه منله مچلګا به تلی وي. مچلګم د دې د پاره ای چې د فریقین د خبره ومني ا د دې د پاره ای نو که فریقینو خبره ومنله او ټیک تم مچلګا مطلب نشته ده بس بیا صحیح ده او که هغه فریقینو خبره ونه منله نو په اکی ورځ ټایم وي چې کوم فریق یې ونه مني هغه مچلګا داخله کړي چې څومره جرګې مقرر کړي نو هغه ورله ورکړي نو جرګا بیا سره شي یا بل نور خلک ونیسي یا نور دغه سیستم یې دی. خو د مړ وخت خبره چې اکی مچلګا نه وي هغه بس بیخي مطلب دا چې سالسانو کومه خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظور وي.
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي. کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یوه خوا د کلی سپینګری راغواړي او هغوی ته د کشالی د حل واک اختیار ورکړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم اوسیږي، یو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خپرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه وویل:
که په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي، هغه جانبیان بیا دغه قومي مشرانو له واک ورکوي. زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل دپاره د دواړو جانبو نه مچلګه اخیستل کېږي. هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کېږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده، غټه مسله ده، وړه مسله ده، د هغې په حساب برابر د هغې نه واک اخیستل کېږي. بیا د دواړو جانبو نه پوښتنه کېږي. او کله چې حق او حقیقت جرګې مشرانو ته معلوم شو، نو هغوی چې څه حق او حقیقت یې په هماغه باندې فیصله کوي. خو په دې کې په واکونو کې فرق لري، څوک عامو ته هم واک ورکوي، څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي، څوک په شریعت باندې واک ورکوي. نو دغه واکونو اخیستل د جرګو د مشرانو د خوا نه څو قسمه دي، او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، اکثره پښتانه غریب خلک دي. دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي. ډیر څېړونکي وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یوه مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمې اوسیدونکي وي. د سوله ییزو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. دې فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي، نو مقابل لور کولی شي د نورې وینې تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کړي. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکړي. دوهم دا چې کلی کور پرېږدي او چیرته لرې په بل وطن کې ژوند شروع کړي. او یوه بله ډېره لانجمنه لارې د سورې ورکول دي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي خلک پر سورې ځکه ډېر تنقید کوي چې دې کې وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوي کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکۍ نه غواړي چې په داسې طریقه یې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقونو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقونو فعالین یا د حقونو لپاره کارکوونکي خلک په ښه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر حاجي عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمې فیصلې لکه مخکې مو چې ویل نرخونه ورته ویل کېږي داسې تشریح کوي:
د مړي په مقابل کې یو دا خبره ده چې تاسې وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده، او یو عفو ده، بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومند په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې دغه نرخونه دي چې که څوک وغواړي الله د رضا دپاره عفو کړي، یوه خبره دا ده. یا یو مثلا دا سوره ده، دا تاسې چې وایي فکر ده چې مثلا د پیسو په مقابل کې کېږي. بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیا ځي او آینده دپاره هغه خپل چې راتللی. یعنې دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې اوس زمانه کې ډېر خلک شاید دې خبرو ته زړه نه کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو. خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړې په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزوره دی، هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي:
امریکایي چې کوم اصلي باشندګانو جمع وته
ریڈ انڈین وایو دا غی څنګه مونږ جرګه چې اگاونه مونږ سره دا دغه سره غی سلام دا وا او دا غی دغه سی په دایره کې کینی او غی سره یو که خیالم کړی نو دا غی په دې ټوپو کې یو دا غی وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غی سره ای او غی په دې لاس کې چې کوم نه دانی بلې دا غی دینی نه قوم دا شاهین دا غی یو دینی مرغه هم دا نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصلې ته ورسي او هغه فیصله وکړي د کینیډي یو جج چې کوم نه نو هغه ډېر تنګ سره دی او هغه مرګونه نه کوي خو دا وال ټکول او دا چې کوم نه شراب مراب جوس کې دي کې دا ډېر نو هغه وی چې تاسو دا خپل دا فیصله څنګه کوي ایو ته وی چې هر موږ دغه سي بس کینو په مکه باندې نه شو دایره کې او هغه کې نه بس تاسو نمبر په نمبر خبره کوو بیا هغه کورس دا جج د عدالت نه لاړ دی سره کیناست هغې کې او جیل ته کیناست نو بس دغسې په هغه ورځ باندې 225 فیصلې وکړي د عدالتي نظام کې د وخت ضایع کېدو مونږ خو چونکې غریبي ده نو زمونږ خو ډېرې نورې خبرې هم دي ورسره خو که لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دوره نه نو که یو ډېر هغې زر کوي یو جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي نو دا وخت هم هغې سره نه وي
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې اړه چې په نورو ځایونو کې په سولې ایز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو که جګړو او رواني ترهګري لیبي خوا پښتانه خپل کورونو پر خودو ته مجبور کړی دي نو لابل خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړی چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلی چې پخوا به ترې دښمنۍ جوړې دي د بجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي
د سکو چې دغه پریکانو هغه بیانونه واورو هغه کوم شي معنی چې تنازع د هغه معنی خلک هغه ځای وویني تنازع هغه ځای ویني یا زمکه یا غری یا ونی او بیا پکې تپوسونه کوي مشران چې دا حق چا دی د کوم ځای نه دی نو د هغې مطابق چې ډېرو کسان چې کمی هر فریق ته چې هغه ډېر کسان فیصله وکړي چې دا د تپوسونه معنی چې یاره دا د پلانکي حق دی نو بیا چې کینی نو فیصله خو راته دې معنی کوي چې کوشش د دواړو فریقانو نه د واک اخیستل دي دا ونه واک واخلې د واک نه رسې دې مرګري کې د مشران دا هغه کې عالم دومي نو بیا دې فیصله وکړي چې بیا نه مې دا غې دا بیا دا قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته بیا هغه فیصله نه علي شي یو سی کار چې رمضان دا فیصله په کومه کې کړی و دا واک اختیار یې راکړی دا په اوس په خلکو کنه نه کټلې مکتب یې نن سبا الحمدلله نو لکه د ځخه په خلکو واخلي باغې خط ودی کی نو بیا غلی کډوی چې حکومت لا بیا سره خپل خزینی کاروایی کوي نه مانی یو کړی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د دې لپاره چې وړي وړي خبري غټې نشي او خبره تشدد تلاړ نشي کوهان وای چې زر تر زر باید خبري وشي کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني نو کول شي د نورو ملکانو جرګه په جوړه کې خو ورکړې واک چې پیسې یا وسلوي لاس ورکي د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وای د دوی جرګو ته ورولل کیدونکې موضوعات مختلف وي خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سولیز ډول حل شي هغه همداراز هغه اصول بیانوي چې لمخي یو مسله لیوي جرګې بلې ته ځي
که فرض کم جانب فیصله ونه منله دا غي نه مخکې د دې خلکو نه لیکل واک غسل کیږي او دا غي مطابق خو ما تاسو مخکې نه ویل چې دا غي نه مشلګه غسل کیږي کبه کم جو فریق ما د جرګې فیصله ونه مني نو هغه د پړه او ملامت دی او هغه ورکړ شوی مچلګی د منځه ځي او آینده چې نور مشران راځي هغه هم په مومندوالي کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نشي کولی. که بیا بله فیصله کوي بیا خو د دواړو فریقو فرضاً یو فریق یې نه مني، بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک در کوم په هماغه زړه فیصله باندې نوی فیصله باندې بیا واک هغه چا چې ګټلې ده او حق او حقیقت دی هغوی بیا په زړه فیصله باندې واک ورکوي او هماغه بیا که بله جرګه وي نو هغوی بیا داسې کوي چې هماغه خط چې لیکل شوی دی د هغې په رڼا کې دغه موضوع حل و فصل کولی شي. نوې لاره یا نوې خبره په هغې کې بیا ګنجایش نه لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.